وما ورز دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار یم. مولوی وی متفاوت زاوی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي 35 کلنې میرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بل چراغ کې بیا له یو زلمی سره د غیر انساني عمل په تور د 5 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدونه د ملا فضل الرحمن د ویرې حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچې احوال هم درته کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو پوسټ دی. په تر هڅه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکی لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه خزه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او دی ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مسله چې طراح او بنسټګر افغانان لري، نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دې ناسته خوشبین نوم او ماته د ده متعلق ما د مارچ میاشت نه شکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي وو چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرره پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي. نړیوال جام کې د افغان لوبډلي خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اتملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت وو د افغانستان لپاره. موږ او تاسو کولای شو چې په لومړي ځل باندې نیوزیلینډ ته ماته ورکړو، آسټرلیا ته ماته ورکړو، او موږ او تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فائیو کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فائیو کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغې ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون بکوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري او ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکه چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونه کړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت خلک افغانان خوص اکثریت خاموش افغانان اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولې چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوهېدي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامېږي، او دوی هم په دې پوهېدي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه. دا بعدي خبره ده، اوس پې نه پوهېږو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم په دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانیه ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې ښیي د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بله ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلیو مکتوبونو کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه ده ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د ده په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د ده په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې ادارې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حده رسېدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ لپاره د موقف لپاره د یو انتخابول یو لري کول په یو دفتر کې سرکار کوي یو دی یو بل ماتحت اوسیږي مګر هغه په دې کچې کې اوسیږي چې دا ماتحت څنګه هم د خپل ماتحت وساتم هغه څنګه لوړ لاړ نشي څنګه مخه نیولی شي او څوک چې ماتحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم او په دې باندې کریډیټ واخلم دا ایسته شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي کوم چې دا ایسته شي. دا په ځینې اداراتو کې شته دی نو د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوې ده چې ځینې تاسې پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي پټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بیساریو بریاو تیر غونې د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربیره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوری غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بتا په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیر غونې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوي او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لویو لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لمړي مرستيال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر خولو بيدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټول دنیا او ټول نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې ده چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر که یو بله لاسته راوړنه زه ووایم چې د راشد خان څه رقم کیپټنسي چې وکړله، څه رقم یې چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څه رقم یې چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به یې هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلی چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو او هغوی ځان شوم کړ.
بل خوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته شکایت کړی دی چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یا ازادۍ راډیو ته ردی وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمک په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسي مو کې خپل نوري نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر میں، اس پشتون کمان علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جیلی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر کا رستہ بھول جائیں گے.
پختان پریگا سل سرکاری سڑی پولیس وو پیشور سے سو میاست اول اگے او وستل پاگا تا خفغان نہ کولو ول سنو چ خفغان کولو تا پاگے فائر کٹو اول بتا دو تری میاست مخ کے پ میرے لکھے او فوجان وچ دا پنجاب وو چ کلا گا او وستل چول بیا تا ٹویٹوں کا وچ زرم میں خپا دای بیا پٹول نارت وزیرستان کے کرفیو بیا تر کنڑ پر بمبارے اکڑے بیا تر خوست پر بمبارے اکڑلے آیا ترستیار ٹول پاکستان فوجی کا آواز پا پنجاب دزڑ خپا کی.
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظر به کوری او تلفات پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې وختلی له دیر خار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه یې اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي وو له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیر یې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې دوه جنو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکا سره کړي دي په دوحې کې د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي وسیږي او هغې د درې کاله د دې سره مرسته همکاري وکړله او وخت ورته ورکړل تر څو دې دو خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي خو بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي د دې په بدل کې چې دی څوک راوي. یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده د دې ناست په خاطر باندې هم خطه کړي اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نکوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي یعنی کچیر جمهوری پال د سپین ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایډن په اداره کې ده هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بلغاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي د اتریش ویانا ښار کې، بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلهواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیره نه ده کړې، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیری ونې په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی یو کمسن زلمی په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلود او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سي ناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوې ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوختي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکې مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوي هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړي دي. تیری ونې یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
حضرت یاد کرتے ہیں کہ حقوق ذہن یعنی چی
پټول نه زرا سنوی د ګلبدین نائب له هغه شوخی هم ډول ډول بحثونه جوړ شوی و چې نو وړي له بنگلاديش سره لوبه کې د باران لامل د لوبي زندولو په فارزان په مکر چول دغه بحثونه حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو تاړ کړ خو پاکستانی رسنۍ هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او مازی په خندا یې تیره کړې ده نمین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي او سم جالبه خبري وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو هسلو په هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شوه خو 3 اتیا کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیسه ده او د زده کړو د برخې فعاله هم ده او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنې او خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوښي له یو ماشین سره غږیږي دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلي 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلی چې دوی ورسره خبرې کړې دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږېدلي او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ
د ازادي ملمه
السلام علیکم د ازادي ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم 2 کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدای لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې دي. ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې درک راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ پکې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جینیو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، دا یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړ کیږي
بل هدف یې څو استاد دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي د چارتیا او اړتیا په دې خاطر و. تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه ډېره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا 1000 کال را ودی خو څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و، په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، خو هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت انځا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخره کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راوغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی تر هغه نه پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بیې څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې از دې خلکو غوښتنه وه. دا مو په ماستری واړوله، ما ځان بیې او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2006 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغ کړه، او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوي.
یا د دیلی یا یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یا د ون په دیکې کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسې وړ دي څخه چې موږ نه شو ور اخوا تاسو دی کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغوی د هغوی څه خبره کابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچا په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ نو په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزه په ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماته و د نورو راس توکمونو ته چې هین تر راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي او تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پنځه سلوېشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابان چې دا به جوړ کړي چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د تلویزیون په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی پریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منصر اوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپل په دوه ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېر زیات علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لسته دا دوی علاقه مندي شي بیا دوه هم بیا درې مو هم درې کوم ته بیده دا خود د ژبې هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی اور روان زوی به زغه و نه و سم چې ان شاء الله چې شرایط له سره اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته مثلا
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و سلریشتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر پنځه ویشت کس وي نو موږ به کله پنځه لس کله شل کله تر پنځه ویشتو په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څنګه څخه پاره راکړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر 500 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
تصویر چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصل اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارسي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي نه دي لیدلې. په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه پوهو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ورواسته دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد ته ورسته واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اوونه فارغ هوی چې سره آل انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلو نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه دغه شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې دغه مثلا رستونونو ته چې کافی رستورانت کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی د پاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د وو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ دی تجارت په دې کې ډېر رورات لري طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شنبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان پاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه واټل مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي دي فارسي ته هم ستا ما د اټکل مخې یاد دقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې دي داتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي، تر هغه چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه پانتونونو کې یعنی د سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو چې څونه ویزې نو واخېستې ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پام دې سره لرو نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کندي دي، په سستۍ سره روان. او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې کوسان کې سیر په نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. فرض که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله همغه تمامیت د همغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1906 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا وروسته څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا 8 یا حتی که د طالبانو لومړۍ دوره ورسره حساب کو خو 12 کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته سراس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته ځي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوئ، څه اټکل کوئ چې د پښتو څانګې وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطحه پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت ته یا دولت ته هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دي د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دامه ورکوو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د امده توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خو دغه یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شایي اوبونه وي، شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې ما اشتباه نیوي کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایاست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایاست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، دای د اخوانی یو سایه منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاوي کندهار څخه د پلار د وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړه کې کامیابه شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي پوهیالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې په کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، یو ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په زبېنې کې د استادانو امیر، د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څه کار کوي، چې او د تصفیاتي علمي د سمستر غړی هم دي. نو د ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم، د 3 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبی وو. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خوې یعنی د معاونیت علمي د لارې په څیر بیا فوکس روز دفتر وکړي، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسته راوړنې چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې درلود.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، زه چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه هغه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د پوخ دغه څخه د هوایي ډګره اوسم، امکان لري هوا به بې سامه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته بې حده مشکله خبره ده، په
خو خیر دا ګرمسیل د تعلیمی برخې دا څه ده لکه هغه مولستا سو په یواد کې دا ګرمسیل او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نه دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیږو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تاسو کوي نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شي لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو
د هند د پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان.
شطور پہ کیا مینور دے زل گیا مینور دے زل گیا
صبح دل سارا لال آیا مینور دے زل گیا مینور دے زل گیا
چدا سوال وے گرزم مینور دے زل گیا مینور دے زل گیا خل بوائے چ مزے مزے کوینا مینور دے زل گیا مینور دے زل گیا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.